Paque. دا مشال رادیو د ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر څلور بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو راوړل شئ چې د پاکستان سپریم کورټ د قامي جوړجاړې په مخالفت کې وزیر اعظم ته د دوه غونې مهلت ورکړي چې سویس چارواکو ته لیک واستوي. د امریکای مرستندوی ادارې یو ایس ایډ خیبر پختونخوا حکومت سره د 25 میلیون ډالرو یو نوې روزنامه لاسلیک کړې ده. د ټول پاکستان د 12 ټولګي په نتیجو کې د خیبر پختونخوا انجونو په اول نمبر راغلي دي. د دې علاوه د قبایلي سیمو په اړه نور رپورټونه لرو. 19 پروګرام کرښې پر غاړه کې به واورې چې په قبایلي سیمو کې د نجونو د تعلیم شرح لوړه شوې ده. خو درس نه وړاندې د دې سات خبرونه وایانده پرخنده وزي.
پوچونه وای پاکستان هغه د طالب وسوالو کمانډر وجلی چې په 2010 کال کې د لکی مروت په یو کلی کې د سلو زیاتو کسانو په وجنه کې ککړ وو. د افغانستان په نورستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسوالو طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي یو مهم یاغي وجلی او د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه اونۍ ورکړي چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. د خبرونو تفصیل ریپورتونه وايي پاکستان هغه د طالب وسوالو کمانډر وجلی چې په 2010 کال کې د سناس سلو کسانو د وجن سره تړاو لرلو. پاکستانی چارواکو نن ویلي مولانا اشرف مروتی د تیر نه پورز د جنوبي وزیرستان د افغان پولیس سره نږدې په شکتوي سیمه کې وجلی دی. پولیس وايي اشرف مروت په 2010 کال کې د خیبر پختونخوا د لکی مروت په شاه حسن خیل سیمه کې د والیبال په لوبغاړو یو په بارودو بار ټرک له عمله چاودنه کړې وه. هغه د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري او د مروت سیمې د ګڼو سیاسي مشرانو سره یې دښمنۍ لرلې او د یو شمېر منځلارو دینی عالمانو په وجنه کې هم تورن ګرځېدلی دی. افغان او اتحادي ځواکونو د افغانستان د نورستان ولایت په ویګل ولسوالۍ کې 13 ورځ عملیات کړي چې پکې هم امنیتي ځواکونو د القاعده سره تړاو لرونکي یو یاغي خنجر چې په تراب مشهور دی وجلو. خنجر د ترهګر ډلې القاعده او د طالب یاغیانو سره اړیکې لرلې او په نورستان ولایت کې د القاعده غړو ته محفوظ ځایونه هم ورکړي وو او په نورستان ولایت کې د وسلوالو د روزنې څارنه به هم کوله. د پاکستان سپریم کورټ ته دغه هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نورې اونۍ ورکړي چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د ټولو کیسونو د پرانیستلو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې سویس چارواکو ته د خط لیکلو انکار کړی و له خپلې چوکۍ لری کړل شو. په روانه میاشت کې سپریم کورټ راجا پرویز اشرف ته ویلي هغه هم د پخوانی وزیر اعظم غوندې حالاتو سره مخامخ کېدی شي که چیرې دغه خط یې ونه لیکو. نن دغه هیواد لوی سارنوال چې د حکومت نمایندګي کوي عدالت ته د نور وخت ورکولو لپاره ویلي چې په دغه لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي. جج آصف سعید کوسا د کیس اورېدنه د 8 اگست پورې ځنډول د 13 دوه کلونو راهیسی حکومت د ججانو د دغه غوښتنې پوره کول نه ډډه کوي چې دوی د ولسمشر زرداری چې د عین لمخې ورته استثنا هم ترلاسه ده خلاف د کیسونو پلټنې وکړي. د تاجکستان چارواکي وایي په شمالي تاجکستان کې پنخته کې 12 حکومتي ځواکونه او 13 وسلوال وجل شوي دي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یو ویاند نوزرجان بوریف د مشال ریډیو تاجک څنګه تویلي سلويخت راګر چې پکې 8 افغان وګړي شامل دي نیول شوي او 13 کسان تیر ورځ په بدخشان ولایت کې د عملیاتو پر وخت ژوبل شوي دي.
له بده مرغه 12 قانون نافذ کوونکي چارواکي وجلی شوي او 13 نور د دې عملیاتو په ترڅ کې ټپي شوي دي او په دې کې 19 وګړو ته زیان نه دي شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرناب مکرجی د هند د 14 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړی. د هند په خوانی د خزانه مرکزی وزیر او د واکمن کانګرس ګوند غړی پرناب مکرجی د 13 تور پورس د هند پارلیمان د ولسمشر په توګه منتخب کړل شو. هغه د هند د لومړنی خزي ولسمشر پراتیبا پټیل وروسته واک ترلاسه کوي چې 15 کال د ولسمشر په توګه کار کړی. په 13 سلورو لسیزو کې شپږ اویا کلن مکرجی په یو شمېر مهمو حکومتي چوکو پاتې شوی چې پکې د خارجه او داخلي چارو د دفاع او تجارت وزارتونه شامل دي. په هند کې ولسمشر زیاتره یو سمبولیک حیثیت لري ځکه چې انتظامی واک د وزیر اعظم سره وي، خو په روایتي توګه ولسمشر د سیاسي شخړو په هوارولو او کله چې په خاصه توګه د عامو انتخاباتو په ترڅ کې یو تقسیم شوی پارلمان رامنځته شي مهم رول لوبوي. د هند ولسمشر د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو اعلی کمانډر هم وي. په عراق کې د تشدد د وروستو پیښو پړه د القاعده ورپکو په غاړه اخیستې. په دغه وروستو بریدونو کې په لسګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. د انټرنیټ له لارې دغې ډلې ویلي چې د وروستو بریدونو تر شا د دوی لاس دی. د تیر ګل په ورځ په دغه هیواد کې د بمي چاودنو په لړۍ کې سناسي 115 کسان وژل شوي او خاوشه 300 پورې ژوبل شوي دي. دا په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته تر ټولو زیاته خونړۍ ورځ وه. په عراق کې اکثره په داسې پیښو کې شیعهګان په نښه کېږي. د شام حکومتي ځواکونو نن سهار د دمشق په شمالي مضافاتي سیمو الاتل کې په دې هڅه د توپو او راکټو بمباري کړې چې دا سیمې د حکومت مخالف جنګیالو د ولکې نه خپل قبضه کې واخلي. دې بمبارۍ کې رهایشي ودانۍ په نښه کړل شوې دي او په خلکو کې ډېره ویره خوره شوې چې له وجې په سلګونو کورنو د سیمې نه کډې هم کړې دي. تېره اونۍ په یوه چاودنه کې د شام د ولسمشر بشر الاسد څلور جګپړي امنیتي چارواکو د وژل کېدو وروسته دغه سیمې د یاغیانو په قبضه کې ورغلي چې پکې د دمشق څو ضلعې هم شامل دي. حکومتي ځواکونو د دمشق په خوشه هغه سیمو کې لټون کړی چې د یاغیانو د حملې وروسته یې بیا په خپله ولکه کې اخیستې دي. په عین حال کې نن سهار د شام ځواکونه او زغره بند ګاډي ادلیب صوبه کې یو مهم ستراتیژیکي سیمه د خالي کولو نه وروسته د الیپو په لور روان شوې دي. او بل خبردار چې د برتانی حکومت تیر ورځ اعلان کړی چې په لندن کې د کال 2012 اولمپیک لوبو د حفاظت لپاره یې د 1200 زیات ځواکونه په ډیوټۍ لګولې دي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزید وړاندې کړل. تاسو د مشال خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم تویری تر اگست اتمې سویس چارواکو ته لیک واستوي. د پاکستان بارنو چارو وزیر هینا رابانی کر ویلی امریکا سره اړیکی او د ناتو رسد لارې پرانستلو پریکړې د پارلیمان د سپارښتنو په رڼا کې شوې. کارپوهان سره نظر لري.
عام تاثر دے اگر دے لیکن پاکستان ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کم دے آرمی ہے ایس آئی آگا خود مقاصر تو اصول دے پارا خود ٹوپک سے دے نو آگا ہے دے پارلیمنٹیرین دے سیاسی پارٹو کو گبا نیخو دے رہے.
د ټول پاکستان د 12م ټولګي په نتیجو کې د خیبر پختونخوا انجونو په اول نمبر راغلي دي. صوبای وزیر سردار حسین بابک وای
ټول دنیا به دا تاثر چې د جنکو د تعلیم خلاف ته من خو ښکاره شو دا خبره چې د ټول پولیسونو جنکو واغستو زما یقین دار چې د خلکو تاثر چې دی غلط ثابت شو.
په قبایلی سیمو کې د انجونو د تعلیم شاره سمره ده او دا وخت سمره قبایلی انجونه زده کړې کوي.
موجودہ شمیر واقعی تھے دونوں کو طرف سے پتی کے پیمرے والے کالج لیول پر مشمان جن کے شامل دی.
دا به د خبرونې په دوه مینمای کې په ونیس پروګرام د کرخی پر غاړه کې واوري او ریدلې مهروي لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو مازیګری خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان سپریم کورټ سویس چارواکو ته د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف للوري د لیک استولو وروستۍ نیټه د اگست اتمې ته غځولې ده. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ مشري جسټس آصف سعید کوسا کوله ویلي چې عدالت به داسې پریکړه ونه کړي چې ملي ګټو ته زیان ورسوي. د مقدمې د اورېدنې نور حال د اسلام آباد نه د مشال همکار رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د جسټس آصف کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزي بنچ د ان آر او عمل درآمد کیس اوریدنه وکړه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته وویل شو چې هغه د روان کال د اگست د 8 نیټې پورې د صدر آصف علي زرداری د پیسو راښکارولو لپاره د سویټزرلینډ چارواکو ته د خط ولیکي. په دې موقع اټارنی جنرل عدالت ته باور ورکړو چې هغه به د معاملې د حل کولو سنجیده کوشش کوي. دغه رنګ حکومت دا تر 8 اگست پورې په وخت ورکولو جسټس آصف کوسا وویل. حکومت غواړي نو په دې دوران کې د 12 جولای د فیصلې خلاف د نظرسانې اپیل هم کولی شي. د اوریدنې په ختمېدو جسټس آصف کوسا پر ریمارکس کې وویل چې د پاکستان صدر د اغوی هم صدر دی خو د قانون نه څوک اوچت نه دي. د سپریم کورټ د فیصلې په هکله د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا مشال ریډیو ته وویل
زما خپل خیال دا دی چې کمانډانو حکومت ته یو بل موقع ورکړه ځکه چې حکومت طرف نه چې کوم جواب داخل شو هغې ته خو داسې ښکاري چې حکومت بالکل انکار کړی چې موږ خط ملي کړو ځکه چې دا وینا کول چې کابینه چې کوم دی اخبارو کې بکینی ډسکس به کی بیا چې خبره پاس کی کا هوی چې خط ولیکه د پرایم منسٹر وایي چې زه به د کابینت په اډوایس باندې خط لیکم. دا خو لا خبره داسې شو چې مطلب دا چې نه لیکلي مقصد دی.
بیرسٹر باچا زیاته کړه چې اخیره حل به د حکومت او عدلیه ترمنځ جوړجاړي ته راځي
ځکه چې خط لیکلو ته خو هغوی بالکل تیار نه دي. هغه هغوی صفا انکار کړی دی حکومت کې موږ خو خط نه لیکو یو بانا بلا بانا چې هر صحیح خط هغوی لیکي عدالت وایي چې نه تاسو به خط لیکه دواړه چې کوم دی خپل خپل جیب باندې ټینګ ولاړ دي نو سلاره او پکې راوځي. زما خپل خیال دا دی چې صدا مشران چې کوم دي زمونږ دا ریټایر دي جان چې کوم دي یا زمونږ ریټایر بیوروکریټ یا د فوج طرف نه کېدای شي چې هغوی پکې جنرل کیانی هغه کېدای شي چې عدلیې ته ریکویسټ وکړي همدغسې زرداری ته هم ریکویسټ وکړي چې دا شی ختمول غواړي که هندي نه معامله خرابېږي.
یاد دې وي چې عدالت د روانې میاشتې 12 جولای نه تر 15 جولای پورې وزیر اعظم ته د سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه وخت ورکړی و. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو تاسو واوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ سویس چارواکو ته د وزیر اعظم د راجا پرویز اشرف له لوري د لیک استولو وروستۍ نیټه د اګست 8 پورې غځولې ده. نوبل خوا په پېښور های کورټ کې هم د بېدرکه کسانو د مقدمې اوریدنه شوې ده. په پېښور های کورټ کې د 1900 بېدرکه کسانو د مقدمې اوریدنه شوې ده چې پکې های کورټ ته وویل شو چې 8 کسان خوشي کړي شوي او یا مختلف مرکزونو ته لیږل شوي دي. په دې اړه نور حال د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
پیخور ہائی کورٹ کے دا چیف جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس ارشاد قیصر پا عدالت کے دا نور لسو بے درک شوے کسانو مقدمو اور دنو شوا چھ دا ایڈیشنل اٹارنی جنرل جمیل ورسک وینا ترمخا دا اتو کی سورو فیصلو شوا پاکی دو کسان کورون ترسی دلی دی اور باقی شپک کسان یا خو انٹرمنٹ سنٹر تا لگلی شوی دی یا دیو باندی تورو ندی. جمیل ورسک پا دی لڑکے مشال لیڑو تو ویل
دیکی اتو کسان چی دینو یا خو رحاق نلے شول یا انٹرمنٹ سنٹر تا یا ایف آئی آر کے انوال شو بیرال تا برسی رشول کی ایجنسیانو سره دی یا پولیس سره دی. دا هم یو ډېر لوی اچیومنت دی حقیقت کې د پېښور های کورټ سداسې کسانو پکې چې هغه ای پی اے خودل په 40 CR کې وارثان دپاره دا تسلی خبره ده چې هغوی ته دا پته لګېدله چې زمونږ کوم زوی دی یا پلار دی یا وراره دی هغه ژوندی دی.
د دره دمخیل سره تعلق لرونکي ملک محمد زمان چې سره د ډرایور خوشه 8 کاله راسې بې درک وو نن یې پته ولګېده. د هغې ورور حاجي سید رحمان د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او مشال لیډو ته ویل چې دوی ډیر خوشاله دي او امید هم لري چې له دې رور کم از کم ژوند دي.
نو رور کو اجي محمد زمان تقریبا 25 جنوري 2005 نو زه رونه امید مو پیدا شو په شوي خبر هو مړ وګنا اصله طریق را کړ نو اصله طریق لا پرته اندازا لګي نو دا سره ډیر اوره مند دا سره ډیر اوره غایب دا په شوي ان شاء الله اوس مو امید پیدا شو.
یادونه ول دا چې سرکاري وکیل جمیل ورسک وینا تر مخه پېښور های کورټ کې د بيدرک شوی کسانو کیسونو کې د 450 پورې کسانو پته لګېدلې ده چې پکې د 250 سیوا انټرنمنټ سنټر ته لیږلې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. دا پاکستان د بارونو چارو وفاقي وزیر هینا ربانی کار ویلي چې امریکا سره د پاکستان اړیکی او د ناتو د رسد لارې پرانستلو پریکړه د پارلیمان د سپارښتنو په رڼا کې شوه. د پاکستان د سیاسي او سیمهیز چارو تجزیه کاران د پاکستان دی فیصله او امریکا سره اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ نورحال د اسلام آباد نه سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د تیرې نهې په ماښام اسلام آباد کې د سینیټر میار زهرابانی مشرۍ کې د امریکې سره د تعلقاتو لپاره د قومي سلامتۍ کمیټې غونډې ته د بریفینګ ورکولو وروسته د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر هنرابانی کر رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې د امریکې او ناټو سره د نو اړیکو په اړه به ډېر زر لوزنامه ولیکلی شي او د ناټو سپلای بحالي د پارلیمان د سفارشاتو په رڼا کې شوې ده، ځکه چې پارلیمان تر ټولو لوړه اداره ده. دی وویل چې ځینې خلک وایي چې د امریکې سره تعلقات او ناټو سپلای د پارلیمان د سفارشاتو تو پرنا کی ند بحال شوی. پدی بابلا نموڑی زیادہ کڑا
عام تاثر دیا جا رہا ہے تھا کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے
دا تاثر ورکولی شو چھ دا امریکی سے رکم تعلقات مخ پوڑان دی بوتلی شی اگر دا پارلیمان دا سفارشاتو مطابق ندی نزدہ ویم چھ منگ دا پارلیمان دا سفارشاتو دا یوی یوی نقطی وضاحت کرے دے او دا امریکی سر دا پاکستان تعلقات دا دغه سفارشاتو پرنا کی مخ پوڑان دی بوتلی شوی دی.
پا پاکستان کی سیاسی اور سیمیز چارو تزیہ کاران دا پاکستان او امریکی تعلقات او دا پاکستان دا حکومت لخوا دا ناٹو سپلائی دا بحالی فیصلے تا پکم نظر گوری کل چی دے لڑکی مشال ریڈیو دا سیمیزو او سیاسی چارو تزیہ کار خادم حسین نو پختل نو هغه وویل چې دا ناٹو سپلائی بحالی یواز دا امریکی نه بلکې دا پاکستان په ګټه کې هم دا د زیات کړه
زما خیال دی حکومت کم موقف دے هغه کې ډیر جات وزن پدی حواله شته چې دی ناٹو سپلائی دی بندیز یواز اثر دا امریکی افغانستان کی پا عملیاتو نو غرزیگی دا پاکستان کی دننا پا اقتصاد دا اگی پا سٹریٹیجک یا سٹریٹیجکی مفاداتو چکم افغانستان کی گیر چاپی ردی او امریکی سر دا اگی تعلق چی اگا ظاہر خبر دا چی دا اقتصادیاتو پا حوالا دیر سخت ضرورت تے پاکستان تا کم خلق چی جرسو کی خبری کئی پکار دا دے چی اگی پارلیمان کی نمائندگیشتا پکار دے چی پارلیمان کی دننا خبرو
دغ رنگ دا سیاسی چارو تا زیاکار عقیل یوسفزی هم مشال دیر یوتا صدا سی اووی
عام تاثر دے هغه د پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کم دے آرمی یا ایس آئی هغه خپل مقاصد د اصول د پاره خپل ټوپک چې دین او هغه د پارلیمنٹیریانز او سیاسي پارټو په وګه باندې خو دے هغه نتیجه تر بده چې امریکا چې دین او هغه د فشار شکار کی او د پاکستان په باره کې چې د امریکا کم تحفظات کم خدشات دي چې هغه کم کی دغه صورتحال یا دغه کردار چې دی هغه د ټولو سیاسي پارټیانو هم دے هغه غواړي چې موږ د امریکا مخالفت وکړو او د هغه مخالفت خاتمې لپاره امریکا او د امریکا اسٹیبلشمنٹ سے کم دے هغه دغه سیاسي پارټو ته دې لږ اهمیت ورکړي. بډې بنیادی ایشو خدا و چې امریکا کو د نیټو سپلای لاین بند شي نو د هغه بعد به د امریکا په افغانستان کې مشکلات چې دي هغه ډېر زیات شي خو عملاً داسې هیڅ هم ونه شو.
د ذکر وړ ده چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په شمول ځینې نور سیاسي ډلې د ناټو سپلای په بحالۍ او سلاله پیښه باندې د امریکا لخوا په مافي تحفظات لري. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور تعلیمي بورډ د دولسم ټولګي نتیجې اعلان کړې دي. د جینا کالج جنوکو په شلو کې 13 پوزیشنونه ترلاسه کړې دي. د خیبر پښتونخوا یوې جنې په دولسم ټولګي کې په ټول پاکستان کې په لومړي نمبر راغلې ده. د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د جنوکو کامیابی یو مهم پرمختګ بلل دي. نور تفصیل غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د پېښور تعلیمي بورډ د یولسم دولسم د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي او د دې اعلان کړې شوې نتیجو تر مخه په اولنۍ شلو پوزیشنو کې 13 پوزیشنې د جنا کالج جنکو ترلاسه کړې دي او باقی پاتې دوه پوزیشنې د اسلامي کالج هلکانو ترلاسه کړې دي. د جنا کالج مجدا سبحان په 1100 نمبرو کې 1019 نمبرې ترلاسه کړې دي او نه یوازې هغه د خیبر پښتونخوا په ټولو بورډونو کې اولنۍ پوزیشن ترلاسه کړې ده، بلکې په ټول پاکستان کې سخت کال د دولسم په امتحانونو کې اولنۍ پوزیشن ترلاسه کړې ده. تیر ماښام په پېښور بورډ کې د یولسم دولسم نتیجو د اعلان کولو پر مهال د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د جنکو لخوا په لومړي پوزیشنو ترلاسه کولو یې د تعلیم په لړ کې د یو مهم پرمختګ او بللو
د ټول نه زیاته اهمه خبره چې وا چې زمونږ د دې صوبې یوې ماشومې هغه ټول ملک چې دی هغه ټاپ کو بیا په داسې حالاتو کې چې تعلیمي ادارې چې دی هغه په نښه کېږي په داسې وخت کې چې تعلیم ته پترخګرا کې ډیر زیات تاوان رسیدل دي، ډیر زیات نقصان رسیدل دي.
د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا جنکو چې د 11م 12م په امتحانونو کې کومه بریا ترلاسه کړې ده، د دې سره هغه تاثر غلط ثابت شوی دی چې ګنې په خیبر پښتونخوا کې خلک د جنکو د تعلیم دښمنان دي.
ټول دنیا به دا تاثر چې دا خلک چې دی دا د جنکو د تعلیم خلاف ته، د خزو د تعلیم خلاف ته. من خو ښکاره شو دا خبره چې دا ټول پوزیشنونه جنکو واغستو، دا بچیان واغستو، زما یقین دار چند خلق تاثر چدے غلط ثابت شو
د یولسم دولسم د امتحانونو د نتیجو د اعلانولو غونډې ته پخپل وینا کی د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابا کویل چې د خیبر پختونخوا په حکومت باندې بهرنی مرستندوی ادارې باور کوي او د تعلیمی پرمختګ لپاره به د پرمختګ نړیواله اداره ډی ایف آی ڈی، اروپایی ټولنه یا یورپین یونین او د ناروې د حکومت مرستندوی اداره د خیبر پختونخوا حکومت ته د تعلیم په برخه کې 240 اربه روپۍ ورکوي، کوم چې به د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم په پرمختګ باندې لګوي. غلام غوث مشاد، ریډیو پېښور.
د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د خیبر پختونخوا حکومت سره د 25 میلیون ډالرو یو نوې لوزنامه لاسلیک کړې ده چې دې سره به د امریکا په مرسته په دغه صوبه کې وران شوي سکولونه جوړول شي کوم چې د ترهګرۍ یا د سیلابونو له کبله وران شوي دي. نور تفصیل غلام غوث په رپورټ کې.
امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ڈی د خیبر پختونخوا د حکومت سره د 25 میلیون ډالرو نوې لوزنامه لاسلیک کړې ده او د دې نوې لوزنامې د لاندې به د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن په شمول په نورو ضلعو کې د تعلیم په برخه کې هغه سکولونه بیا ودانولی شي کومو ته چې د ترګرۍ یا سیلابونو له وجې زیان رسېدلی دی. په دې لړ کې د امریکایي مرستندوی ادارې د تعلیمي برخې یو چارواکي په زلربي مشاد رډیو ته وویل د دین اوړاندې هم د امریکایي مرستندوی ادارې په ملاتړ په ملکن ډیویژن کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د ترګرۍ او سیلابونو له وجې په وران شوي سکولونو کار روان دی. دا چې دغه کار په څومره سکولونو روان دی او دغه کار تر څومره حده سرته رسېدلی دی، په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشاد رډیو ته وویل.
ګورجی په ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ للاسا چې کوم سکول نورانو نو په هغه کې تقریبا 122 داسې سکول ندی چې هغه د یو ایس ایډ په مرسته سره موږ جوړو په هغه کار روان دی. په دغه سکولونو کې تقریبا 10 داسې سکول ندی چې هغه مکمل شوی دی او هغه کې باقاعده کلاسونه غستلوم شروع شوی دي. تقریبا 400 داسې سکول ندی چې هغه به موږ په دسمبر کې د دسمبر په شروعاتو کې بدا منګه محکمه تعلیم ته حواله کو. باقی سکولونو باندې هم کار تیز رفتاری سره روان دی.
د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ڈی د تعلیمي برخې ماهر په زلربي مشال رډیو ته دا هم وویل چې زر تر زره د سکولونو د بیا ودانۍ کار سرته د رسولو لپاره نوې تګلارې هم جوړ کړې شوې ده. د یادونه وړ ده چې د دین وړاندې په ملکن ډیویژن کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ڈی په مرسته په 122 سکولونو د بیا ودانۍ کار لا اوس هم دوام لري او ځایي ولس په دې لړ کې د کار پر رفتار نیوکې کوي. خو د یو ایس آی ڈی د چارواکو په وینا اوس دوی د سکولونو د بیا ودانۍ د کار لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده او د دغه نوې تګلارې د لاندې به د پرمختګ دغه کارونه زر تر زره سرته رسولې شي. ولام غوث مشاد، ریډیو پېښور.
دا خبر پښتونخوا قبایلي سیمو نه هم رپورټونه لرو. حکومت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح زیاتول لپاره د کالج د کول لپاره 1500 روپۍ او یونیورسيټي د کونکو لپاره 3000 روپۍ د کال په سر وظیفه ټاکلی وه. خو د فاټا ولس اوس غوښتنه کوي چې موجوده حکومت په دې وظیفو کې دي اضافه وکړي. په دې اړه نور تفصیلات د اسلام آباد نه احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د فاټا اولس غوښتنه کوي چې موجوده حکومت د ورلا مختص شوی سکالرشپ یا وظیفو کې اضافه وکړي. په کال 1903 کې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د کالج زده کوونکو لپاره 1400 روپۍ او یونیورسيټي زده کوونکو لپاره 3000 روپۍ د کال په سر سکالرشپ مقرر کړو، خو قریبا 9.5 کال تیرېدو باوجود تر اوسه په دې سکالرشپو کې اضافه نه ده کړې شوې. د ټانګ کالج یو طالب علم جانګیر خان وایي چې موجوده وخت کې په دومره لږو پیسو د دوی تعلیمي ضرورت نه پوره کیږي.
وقت کو گزارا پکے گا وہ سو گزارا نہ پکے وہ اتنے سدا تک پل سو چکا چاہے جو پتلے اخلے 1500 روپے آگا بھی یہ کتاب چاہے اخلے کا 800-700 روپے در پل ریڈ دے پتا میں دیکھو یوبلی از گزارا ہم نہ کیش کم از کم 10000 نہ ہو چکا نہیں والے چلے سدا دمر مہنگائی دوا دے چکے 10000 روپے لے سدا کرائے والا تھا پر کی جو خوبیا 10000 نہ کم خوشی نہیں.
دا اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی یو طالب علم خان زیب برکی وائی چې زمنګ د میاشتې 10000 روپو پورې خرچه کیږي، خو حکومت منګلا کال په سر 3000 روپې راکوي، کمی چې ډېرې کمې دي.
چکم سکالرشپس ملاویږي، دا انسینټیوز د شال ته ایجوکیشن پروموټ کی بالکل ډیر کم دا، بلکې سټوډنټس سره زیاتای د نن سبا خو یونیورسيټي سټوډنټ چې هغه کورن لري وی هغه سم خرچه 8-10000 مینیمم کې نور شکم فیډ کوي منتھلی یا انولی، هغه په 3000 نو هغه د پاره په کار ده 1 لک پورې تقریبا انولی دوی ته ملاویږي.
د فاټا د طالب علمانو لپاره سکالرشپو کې د اضافه په حق لا چکلا مشال ریډیو فاټا سیکریټریټ کې د ایجوکیشن ډایریکټر عبدالمنان سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې شوې. د باجوړ ایجنسۍ نه د حکمران جماعت پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان وایي چې موجوده وخت کې حکومت لپاره ممکنه نه ده چې هر طالب علم ته د میاشت په سر 15-30 روپۍ سکالرشپ ورکړي.
کوم وخت کې چې دا سکالرشپ مقرر کېده، دا صرف د دې لپاره نه چې د قبایلو کم سټوډنټان دي دا موټیویټ شي د ایجوکیشن د لپاره، نه په هغه وخت کې ایجوکیشن بالکل د نش په برابر وو. نن په کالجونو کې په لونو کې مکمل طور باندې قبایل تعلیم حاصلی او دا خو ظاهره خبره ده چې دومره خو په دې ملک کې پیسې تشته دي نه چې مېش کې 10000 روپۍ یا 5000 روپۍ چې په ار سټوډنټ لا ورکی. زه دا سوچ نه کوم کدا سالانه 1400 روپۍ دې دیو لپاره نه 14000 مشینو غندې دیو په 14000 روپۍ باندې تعلیم کولای شي.
اخونزاده چټان زیاته کړه چې موجوده وخت کې په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم شرح 3% او هلکانو د تعلیم شرح 14% ده. د سکالرشپو کې د اضافه په ځای په کار ده چې هغلته پرایمری او های کلونه کالجونه او یونیورسيټیانه جوړ کړی شي، نو دا شانبه د تعلیم په شرح کې اضافه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پنګرزي د انګریزي ورسپانی دی نیوز کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د قبایلی سیمو پر حالاتو یو مقاله لیکلی ده. نو موړی وای د قبایلی سیمو پښتانه په کشمیر، افغانستان او د ترهګرۍ ضد اوسنۍ جګړه کې استعمال کړل شوی دي، خو هر ځل د دوی قرباني بیرته هېر کړل شوی دي. د مقالې مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ایاز وزیر د پاکستان پخوانی سفارتکار او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی دی. دی نیوز د نموړي مقالې ته د قبایلی سیمو د رښتونی تصویر عنوان خوش کړی دی. لیکوال وایي رواني جګړې د قبایلی سیمو کاروبار او د زراعت په تباکولو سره هلته لا دوړان دي موجوده غریبي نور هم زیاته کړي ده. نوموړي وایي د میډیا د لاري په قبایلی سیمو کې د حکومت لوري د پرمختیايي کارونو داسې خبرونه اوریدلی وو چې فکر یې کولای چې اوس په رښتیا هم هلته په لوی پیمانه پرمختګ روان دی. خدای از وزیر په وینا کله چې په یو سیمینار کې د قبایلی سیمو د ځوانانو خبرې واورېدې، نو دغه غلط فهمي ختمه شوه. د ده په خبره په اسلام آباد کې جوړ شوی سیمینار کې چې کله د ځوان نسل له خولې له دوی سره د نوکریانو ورکولو او آن د شناخت کارډونو د جوړولو په برخه کې د سوي سلوک خبرې واورېدې، نو ورته داسې احساس و لکه چې یو څوک په دې هیواد کې د ناولده دشمنانو کیسې اوري. د ایاز وزیر په خبره د قبایلی سیمو خلک د خپل خاورې پاړه په فیصله کولو او انتظام چلولو کې هیڅ واک او اختیار نه لري. د زیاتوی د قبایلی سیمو پښتانه په کشمیر، افغانستان او د ترګری ضد جګړه کې تل استعمال کړل سوي، خو بیا وروسته د دوی قرباني هېر کړل سوي دي. د لیکوال په وینا د قبایلی سیمو خلک ان دومره په تکلیف دي چې سړکونه هر وخت بند وي او په خپلو کې هم په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای. خو د پوینا حکومت د قبایلی سیمو په اړه د 3Ds پالیسی جوړ کړي: ډایلاګ، ډیولپمنت او ډیټرنس، یعنی خبري اترې، پرمختیايي کارونه او دفاع کول. خو د په خبره د 3D ته خلک اوس د ډیت ډیسټرکشن او ډیمولیشن یعنی د وژلو تباهی او ورانولو د پالیسی نوم ورکوي. لیکوال ایاز وزیر بیا ځینې پوښتنې راپورته کوي چې آخر د قبایلي سیمو پښتنو ته د دومره قربانۍ په بدل کې څه ورکړل شوي دي. د فاټا د پارلمان د غړو له لارې د کلنۍ پرمختیايي بجټ خرچ کړل شوو پیسو څه نتیجه ورکړې ده او دا پیسې اخیره په کومه ولاړې؟ خو د پوینا حکومت له سره په دې خبرو سر هم نه ګروي. ایاز وزیر په خپل مقاله کې پرمخ لیکي د قبایلي سیمو خلک کله د تعمیر په نوم، کله د همدغو تعمیري کارونو د جاري ساتلو پر نوم، او کله د دې کارونو د بیرته ړنګولو پر نوم لوټل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
وقت مازیگر پین سلورنوی بجے شوی دی دا فرخندہ وزیر نا دا خبرنو سر ٹکی ورو
رپورٹونه وایي پاکستان هغه د طالب وسلوالو کمانډر وجلې چې په 2010 کال کې د لکی مروت په یو کلی کې د سلو زیاتو کسانو په وجنه کې ککړ ګرځېدلې وو. د افغانستان په نورستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکو یو مهم یاغي وجلې. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نورې اونۍ ورکړي چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. د تاجکستان حکومت وایي د هیواد په شمالي سیمه کې په یوه نښته کې 12 ځواکونه وجل شوي دي. د هند په خوانې د خزانه او دفاع وزیر پرناب مکرجی دغه هیواد د 13 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. په شام کې حکومتي ځواکونو په یو شمېر سیمو بمباري کړي او خلکو د خپل کورونو کډې کړي او برتانی د اولمپیک لوب لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
فرخنده وزیر واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. سوخ شوې دی 19 پروګرام د کرخه پر غاړه. په نننی پروګرام کې زموږ همکار مجید بابر په قبایلی سیمه کې د انجنونو د تعلیم په اړه ملمانه را بللی وو. دا پروګرام تکراری بڼه لري نو دې پروګرام تاسو ټلیفون مکوي دا تاسو ووري نو راځي چې دې پروګرام ته وښو.
د کرخه پر غاړه
د کرخه پر غاړه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د کرخه په غاړه په خبرونه کې یو تل بیا ستاسو قربا مجید بابر تاسو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوي. څنګه چې د دې خبرونه په پیل کې تاسو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې د جنکوز د کوونکو په اړه باندې د سېنات د پاکستان د سېنات د ریاستي او د قبایلی امور د کمیټه سټینډینګ کمیټه ته ویل شوې دي د قبایلی سیمو د یاد فاټا سیکریټ د ایجوکیشن د چارواکو له مخه چې په دغه سیمو کې د نجونو زده کوونکو شمیره د 200,000 اوریدلې ده. نو په دې خبرونه کې به هم په دې بحث کوو چې دا شمیرې چې د قبایلی سیمو د نجونو په اړه راځي دا څومره حقیقت پسند دي، په حقیقت څومره مبني دي، بل دغه تل چې کم د نجونو تعلیم دي دغه په اړه باندې چارواکي څه کوي. په دغه سیمو کې نجونو چې تعلیم وکي بیا دغه نه پس دغه مستقبل څه دي. دغه ټول موضوعات په نننۍ خبرونه کې ایران غاړو دا بس پړو نور به تاسو ته را برسېره کوو. را سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی د پاکستان په سېنات کې د سفران د کمیټې ممبر او سېنېټر ملک رشید احمد خان، انجنیر ملک رشید احمد خان صاحب، بل د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د ادارې مشر یا ډایرکټر جنرال فضل منان صاحب هم را سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. یو شمیر نور ملمانه به هم راځي او د موضوع بسېړو چې په قبایلی سیمو کې د نجونو تعلیم یا د دوی زده کړې یا دوی ته روزنې ورکولې څومره چارواکي څومره هڅه کوي، حکومت څه کوي، دا ټولې موضوعګانې به په دې خبرې کوو. اول خپل ملمنو ته ستړي مشي وایم. ستړي مشي، په خیر راغی. ډیره مننه ډاکټر بیگم جان صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغی. آباد اوسئ. ورزو اوریدونکو د دې خبرونه پیل کوو. ورزو فضل منان صاحب ته، چې د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې مشر دی. فضل منان صاحب، دغه شمیره چې د راپورونو تر مخه تاسو د سینټ چې کومه د قبایلی سیمو د پاره کمیټي د سټینډینګ کمیټي ده، هغوی ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د نجونو زده کوونکو شمیره دوله کو ناوړېدلې ده، نو د دې دکدا تاسو څنګه پته ولګوله او د دې د شمیره څنګه مخکې راغله؟ که په دې اړه باندې لیک تفصیل لکه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ اصل کې سالانه یعنی پرسیټس ریپورت شریک کړو، پای کې موږ د فیلډ لیول نه یو کوشنیر په ذریعہ باندې د مواد کټه راغوندو. د سکولونو څخه دې د حالت څخه پای کې د سټوډنټانو شمیر څه دی؟ زمین یو موجوده شمیر واقعی چه پسخ کال دولو که ترسی دیلی دی پتی که در پریمری نوال در کالج لیول پوری مشومانی دینا که شامل دی.
صحیح.
در حکومت هلی زلی دادی چه منگا پتی فاتا که کالجو ندی کسکولو ندی دا دی موجوده حالات و پتی بانده سمیه که تیو اثر دید ندی شوید. کم ځای کې زمونږ اسکولونو ته زیان رسي، نو مونږ هغه ماشومان دغه ځای نه روچت کړو، بل ځای ته دغه د استادانو بوځو، نو د هغوی تعلیمي سلسله جاري وي. او که آی ټي پی شي، نو بیا هغې کې مونږ د هغوی ته د هغوی د تعلیم لپاره اسکولونه کولاوو، استادان ورته مونږ مقررو او هغه د هغوی تعلیم سلسله جاري. تر اوسه پورې داسې زمونږ د ماشومانو شکر دی الحمدلله چې
تیر کال تاسو په گورنر هاوس کې یو بریفنگ کې ویلیو چې په قبایلی سیمو کې د نجونو زده کوونکو فیصدی چې کومه ده، هغه د ټولې آبادۍ 3% ده. نو اوس دې سره دغه فیصدی لوړه شوه، زیاته شوه؟
دې سره داسې څنګه د کوم حواله چې تور کې ده،
ملک رشید احمد خان صاحب تا تاسو ته واپس راځم. ملک صاحب، اول خو ډیره مننه تاسو راغی مونږ سره په یو ټلیفون مونږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته. ملک صاحب، تاسو دې کمیټه ته د سټینډینګ کمیټه چې د سینټ د سفران دې ته چې کله داسې شمیرې وړاندې شي یا داسې خلک یا چارواکي خبره وکړي، د هغې نه پس بیا بل کم پړاوي بیا تاسو څه کوئ؟
سفران کمیٹا معاملات نو دے سفران کمیٹا ہمیشہ پدی سیزنو باندے دفاعتا معاملاتو باندے نظر لری فاٹا معاملاتو باندے نظر سر سدے اور سرا اور سرا آگے باندھے کار ہوم کئی فاٹا معاملاتو باندے نو دا سیفران کمیٹی سدے دا کار دے فاٹا باندے نظر و لری.
صحیح اس وردو ڈاکٹر بیگم جان صاحب، ڈاکٹر بیگم جان صاحب تمغه امتیاز دا تمغه جرات تا د سٹیټ ډپارټمنټ د امریکای لخوا ورته هم د خزو د پاره په قبایلی سیمو کې د کار کولو په لړ کې د هاوس سلمن د خزې د 2010 کال ډاکټر صاحب صحیح مې کړه 2009 او 2010 چې د هغې د کریجیس د هاوس سلمن د خزې جایزه ورته هم ملو شوې و. ډاکټر صاحب، د فضل منان صاحب خبر هم تاسو اوریدا او د ملک صاحب هم خبر اوریدا، نو ډاکټر صاحب دا چې کمې شمیرې راځي په قبایلی سیمو کې د خزو پاړه باندې، دا څومره حقیقت پسند وي؟ تاسو خو هم په قبایلی سیمو کې کار کوئ.
بس چل دی چې زه د فضل منان صاحب د تاسو کړي مشي وایم او د خبرو مو احترام کوم او د ملک صاحب د خبرو مو احترام کوم. او تاسو ډیره مهرباني چې تاسو د قبایلی مرمنو د طرف نه زما یاد اورانه یعنی یاد مو کړم چې زما قبایلی خوینه مند سوار دي.
خبره دا ده چې د کوم وخت نه په د قبایلی سیمو کې حالات ګډوډ شوي دي. د قبایلی سیمو زیات تر اوس باجوړ کې خلک واپس تللي دي. داسې مومندو کې زیات تر خلک شته، زیات تر نشته. یعنی مطلب ایجوکیشن په لحاظ سره دي جنکو وایم، ازه د ښځو په باره کې وایم. داسې په خیبر ایجنسی ونیسا، داسې کرم اورکزی ونیسا، داسې نارت ونیسا، او د سوس کو شتانا.
صحیح.
دا په سیټل ایریا کې دی سبق وایي، د سیټل ایریا تعداد کا دی یعنی شمارلې هغه څه ته نشملې. لکه څنګه چې د سوس نه خلق را ایډی پی شوی دی ټول دی خان کې، کراچۍ کې، او ټانګ کې، دی سیټل ایریا سکولونو کې سبق وایي. او بره په سوس کې سکولونه د جنکو سبق نشتا نه وي، دا امپاسیبل ده، نه منلو خبره ده. دا نارت وزیرستان کې د یری د حالاتو د خرابېدو په وجه باندې سکول به وي. زه دا نه وایم، دا خو پخوا باندې ګو سکولونه کافي وو، یعنی سکول به و پکې څه به و نه، یعنی چې کله حالات ښه وو د 1993-92-94 دا ټول موږ ورته سروے کوله تلو کا نا
صحیح
ملک په سکولو په تیو بچ نه نه کوي بنوي. خو یو خبره وا چې مشرف گورنمنت کې ډیر زیات اټیکیشن په فاټا جنہ کو کې راغله.
ها جی،
کله جنہ مرته جوړ کړل او سکولونه مرته جوړ کړل، او د جنہ کو په اټیکیشن باندې خاص فوکس ورکړا.
صحیح
گورنر افتخار.
نو ډاکټر صاحب، تاسو د خبرو مقصد دا دی چې د قبایلی سیمو کې د نجونو د شمیره چې کوم
منټ زو بابر صاحب خبره درته کوم، په قبایلی سیمو کې به مونږه ارګنایزیشن ګرځېدو، نو د جناکو ایجوکیشن به زیاتو. اوس چې کوم دی که نه، اوس زه په دې باندې بالکل متفقه نه یم چې دومره تعداد به په قبایلی سیمو کې 200,000 جناکۍ به په قبایلی سیمو کې سبق وایي. نو دې سره زه اتفاق نه کوم.
نو په کوم بنیاد اتفاق نه کوم؟
بنیاد دا ده چې ټوله دنیا ته معلومه ده چې قبایلی سیمه د جنگ لړۍ ده. یعنی یو داسې باونډری ده چې افغانستان او د پاکستان په سرحد پراته ده.
صحیح،
ټوپک دے او قبائل په اوګه پروت دی. هغه ټوپک دزیږي، هغه ټوپک د دزیدو په وجه باندې په قبائلی سیمو کې په ایجوکیشن باندې ډیر بد اثر پرېوته دی. ایون په سیاست محکمہ باندې پرېوته دی، ایون په ډیولپمنټ باندې پرېوته دی. یعنی دا د نه پټېدونکو خبرې دي. که زه ووایم چې دا ښکاره نه دي پټېدونکو، دی لکه اوس چې ایران سره ډسپلی شول دلوزیم چې کوم دی، دا زمونږ د آی ډی پی سایبر ایجنسی د خلکو نه ډک دی. او باړه چې کوم دی، په باړه کې کوم سکولونه دي، داسې چې تاسو په خپل اندازه تعداد لګوئ.
ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو مقصد دا دی چې په قبایلي سیمو کې دا کمه شمیره چارواکي خی، نو دا حقیقت سره صحیح نه ده؟ دې کې څه خبرې دي؟ نو بهرحال ورځو فضل منان صاحب ته. صحیح ملک صاحب، دغه چې څنګه ډاکټر بیگم جان صاحب خبره وکا، نو که ستاسو دغه کمیټه ته داسې شمیرې وړاندې کوي، نو د هغه شمیرو په بنیاد باندې بیا بجټ جوړیږي، بیا د هغې دپاره انورډ ډیولپمنټ پلان جوړیږي. نو داسې شمیرې چې زیاتې راځي او په ګراوند باندې څه نه وي، لکه څنګه چې بیگم جان صاحب خبره وکړه، نو د دې لپاره ستاسو کمیټې څه پلټنې کوي چې یاره خلک پیسې زیاتې غواړي او هغه نه استعمالې، شمیرې زیاتې ښیي؟
زما ورور بالکل د بیگم جان، ډاکټر بیگم جان د خبرې سره زه متفق ذکر یم. زمود باندې بار بار د کتا کم تدا د شمیرو خبرې کیږي، تیرا په دواله کې دی او درې لکه دی او 2% زیات شوه. دا ټول ډرامې دی، هیڅ نه کیږي. د قبایلو ایجوکیشن تباہ او برباد دی. د قبایلو ایجوکیشن څه ده؟ د اسپیشلی د فیمیل ایجوکیشن څه ده؟ دا تباہ او برباد دی. وجه دا ده چې دا ډېر څه د 15-20-25-30 سال نه دا شی خراب دی. ذکرت دل ارته کې په قبایلی سیمو کې نظر څه دی؟ په خاص خلکو باندې نظر لرلی شوی دی. خاص خلک خپل نظر کې خستی دي، هغې ته دا سکولونه دا یو قسم، هغې ته یو لالچ، هغه علاقې کې یو لالچ، او د تنخوا دپاره د هغې ښه کولو دپاره داسې سکولونه، داسې هغه سکولونه یې جوړ کړي دي. په هغې کې صرف خلک تنخوا اخلي او هلته ایجوکیشن نشته. الان کې د یو قوم او د یو هغه په تقدیر بدلېدو کې څه دی؟ د زنانو ډېر لوی کردار دی. سو پورې د مور تعلیم نه وي، د مور ایجوکیشن نه وي، د هغې بچی څه دی؟ هغې ته
ملک صاحب گورا پختنا بیا دارا ولڑی تاسو د قبائلی سیمو د اولس په نمائندگی د پاکستان په پارلیمان کې ناستی تاسو او فضل منان صاحب راضی فضل منان صاحب د دې خبرې په بهتر انداز جواب ورکړي هغه سره موږ هڅه کوو چې هغه سره رابطه برابر کړو خود داسې قسمه خبرې چې کیږي او ګوتنیونی کیږي او په دغو خلکو باندې په قبایلی سیمو د پاره چې کوم بیوروکراسي د پاغې باندې نو دا خو ستاسو او د اولس ذمہواری جوړیږي چې دا خبره را برسیره کی د میډیا دور دی تصویر وستې شي ویډیو جوړې دی شي ډاکومنټ کې دی شي نو ملک صاحب داسې قسمه خبرې مونږ ته نه را دي بس خلک کوئی دا رښتیا دی او دا دروغ دی صرف خبرې خلک کوي
بالکل جی تاسو دا ټیک خبره کوي دی فضل منان صاحب نو بچی ته اوس تاسو کې زه ته همیشه ما همیشه د پاره زور غلې ما دا ریکوست کړې ده سبا اسکولونه ایرېګولر دي اسکولونو کې کار نه کیږي او اسکولونو کې سبق نشي خدای مهرباني او ته دې د پاره مانیټرینګ ټیمونه وګوره دې د پدې د پاره کار کول غواړي خدا خبره هغه مونږ چې کوم خبره وکړو هغه خبره هغه وخت کې اوریدل شي او بیا دا غیب مطلب مختص کار نه کیږي ما به گورنر تم ویلی وی ما به صدر په دې دوسه په دې خپل دې پارت څه کوم اډیشنل چیف سکیل هغه تمام ویلی دي ما په هر ځای کې ویلی دي بلکې اوس کزه تاسو تدا وایم زه اوس لګایم یو 100 ټیچرز ته دې زه هایر کوم مختلف علاقو نه د 400 مردان ثواب دې علاقو نه زما خپل دا پروگرام دی زه یو 100 ټیچر براخلم او زه یو داسې ټرست ما پروگرام دی چې هغه نه بزا هغه ټرست نه بو هغه ټیچر ته صدا هغه ته بزا تنخوا به هغه ته ټرست نه ورکوم او دا بزا په دې پرایمری سکولونو په خپل علاقه کې پرایمری سکولونو یو قسم سپورټینګ ټیچر وي دا ترس کا کم ریگولر ٹیچر سے غانہ راضی نو بیا بس دے دا زما والا دا دے ٹرسٹ والا تے کم ٹیچر سے دا باغے تے سپورٹ والا
صحیح صحیح خبر دن کو دا محل سرا د کرم قبائلی سیمینا یو تعلیم یافتہ خزا مرمنا مہناز بی بی دے ٹیلی فون دلارے ملگر شوی دا او ہغی نو پختنہ کو چ دا کم شمیری او بل ہغ لوڑس دکڑی کڑی دی تقریبا سوار لسم پاس کڑے دے دا غی نو پس دا غی سم تقبل دے دا غی دخل به ورو مہناز بی بستڑے مشی په خیر آگے
السلام علیکم په خیر او سنگ خیر
ورسے عزت مند شی سرتور مشی مہناز بی بی تعلیم دی کڑے دے په قبایلی سیما کی په کورما کی اوس سکے سور لسم دی پاس کڑے دے اوس سکے
سور لسم دی پاس کڑے دے بابل سے په کور کی ناس چو د پښتون په انتظار یو نشتا حکومت قبایلی سیمو ته دومره توجه نه ورکړي لکه چې څومره ورځ لا پکار وي نسیما پشانی دیسے دیر زرگون خلق بیروزگارا پا کورکناسی چی بی اے بی اے بی سی کری دی او دا پارا دا روزگار ایسا لاد نجوڑی گی پا کورونو کناس دی وز دا حکمت و دا رحم و کرم پا انتظار کی دی چی حکمت یو گام پورتا کی چی دا زنانا دا پارا یو وسیلہ جوڑی شی
ملک سیب تاس ہوئی زبا دا 400 و سوابین استادان راولم دا تیارا مہناز بی بی پا کورم کبائلی سیما کی دا بی اے کڑے دے بی اے ڈی کڑے دے پی ٹی سی کڑے دے وی روزگار نشتا بس کور کی ناستے
بلکل رو را دا زمین خور دے دا سوئی دا بلکل دا ٹھیک ہوئی اور دا دے وجینا زما دا فرم ایجنسے تقریباً 200 اکانس دی بے روزگار ہو تعلیم کرے ہو اور پمر گزان واچھو دو آسٹریلیا تطلو دو زما دی علاقے 196 کسان 10 اکان داغے مطلب دا دے سے 14 نواخلا 15 نواخلا 22 پورے داغے عمرون ہو اغا لاڑو آسٹریلیا تروان تباہ و برباد شو اغا صرف وہ جدا داغے ایجوکیشن کرے ہو دل کا روزگار نہ ہو اور تو سنگ خبر کوئی دے میں خور چلے دا کم خبر ہو کڑا دیکھیے اس شک نشتا تو خلق کو تعلیم نے کڑی دی اور کورونا باندھ ناز کی جاب تنشتا او زمونږ د فرم ایجنسی تاسو ته په بابر سره پته وي زمونږ د فرم ایجنسی کې په قسمتي دا دی په هلته کې پړه سره د تعلیمه
خلق جاہل شوے دے آزاد تاستا مونگو پا مذہبونو کی او پاہی کی مونگو نوچی
ملک سے با
چونکی زما تعلق سنی کمیونٹی سر دے زما علاقے کی چیدے دے مہناز بی خور تا پتہ دے زما علاقے کی چیدے دے آل تکی پا آغا آغا سر ڈیوٹی نشی کوانے کم آگے تھا کول پکار دیا گا نشی کو جینا او زما مجبوری چیز چار سدے مردان و آگنا خلق
را صحیح ملک سے فضل منان سے براغو فضل منان سے لب وخ ورکو د خپل سپیناوی زکه چې ډاکټر بیگم جان سے تاسوم خبر او کا ملک رشید سے تاسوم سینیٹر یہ تاسوم خبر او کا مہناز بی بیم خبر او کا فضل منان سے بیا ستڑی مشی په خیر اگئی فضل منان سے دا ملک رشید سے ڈاکٹر بیگم جان سے مہناز سے دوی خبر د کوم تاسو ټلیفون کټ شوی وو بیگم جان سے وہی جدا کم شمیره دا په حقیقت مبنی نه دا او دا د قبایلی سیمونه چې کم شمیره مونږ تراری دا غي د اډیټ سره نظام نشته نو هغه شمیره د چارواکو لخوا د بیوروکراسي لخوا جوړیږي د دې لپاره چې بجټونه واخلي او هغه بجټونه په صحیح توګه نه استعمالیږي ملک رشید صاحب هم دا وایي نو تاسو د دې خبرې جواب کور کوئ
دسې چلنے چې مونږه غلط شمیره ورکو یا دغه ورکو نو مونږه د هغې لکه فایده به سي دا هېڅ خبره نشته مونږ سره د دې پوره ریکارډ پروت دی په هر یو سکول د هر یو
فضل منان صاحب دلته یو خبره کوم په پاکستان کې د پلاننګ او د پلاننګ د ډیویژن او د فایننس او د ریوینیو دا خبرې په شمیرو کېږي چې تاسو یو شمیره ورکوئ هغه مطابق بجټ بیا تاسو ته لوکیټ کېږي نو دا یو بنیادی فیګر دی یو بنیادی شمیره چې د بجټ او د پروژو لپاره جوړیږي تاسو خپلې خبرې له دوام
ورکړئ بیا مونږ دا کمپائل کو د دې بیا مونږ 10% ویریفیکیشن او ویلیډیشن کو د تھرډ پارٹی په ذریعہ باندې دا هغه نه پس مونږ دا فیل جاری کو او بل خبر دا دی چې دا زمونږ دا فیګر چې دا د ټول فاټا دی دا که زمونږ دا کوم مشران دي سیاسي مشران دا سي نو دي بده یو علاقې نمائندګي کوي کنه لکه اوس دا فاټا ټول فیګر چې دي نو کې دې چې بي تا مونږ هو دا ټول تر ورکو او دا چې مونږ کوم فیګر زو ټول دا وی مونږ سره ریکارډ موجود دا وی مونږ سره کوشنیر موجود دی په غیبه باندې زمونږ دا ایجوکیشن د افسرانو د فیلډ لیول د ستونه دا فیګر چې دي دا مونږ دا فیلډ نه کولیکټ کوو دلته کمپایل کوو او بیا دا غي نه پسې مونږ شایع کوو یو خبره بل خبره دا چې دی وخت چې مونږ دا فیمیل او دا میل ریشو چې دا نو 35% برابرشی ریشو اس جاتی کی رو پرو دا فیمل والا منگا دے وقت ریشو دادا چنگا نو اسکیموں کے پیت فیصد جنا کو دا پارا جوڑو 40% منگا سالیس فیصد دا لکانو دا پارا دا نو دے وجنم بلا کہ زمنگا تا سو گو ری سنگ چرا وی لکھی گی چی فاٹا کے دا فیمل ایجوکیشن تبا کی گئی آلو جی دا دا خبر دا سے نا زمنگا ترس پوری چار سو پولیس دس دی چاہا لوٹی دی سب کے دا جانو سے چور سر دا سیلاب والا جمع کے ندا سے تقریباً 683 سرکاری بلڈنگ جینکو خلاف نہیں دے ان جینکو دی ابھی کے سلور سوا کے یو سل دیر اسکول نے جینکو دی اور دس سوا اور یا اسکول نے لکانو دی رقم سے لوٹی دی خلاف تعلیم تعلیم ترجیح
په قبایلی سیمو کې د سکولونو ورانېدل نړۍ او نړیوالې رسنۍ دا وایي چې دا د تعلیم پر ضد باندې یو جنگ روان دی، او تاسو وایي چې دا ځکه ورانېږي چې دا حکومتي ودانۍ وي، حکومتي بلډینګونه وي، دا خو د دې د وجې نه چې په دغو سکولونو کې فوج میشت دی او فوج پروت دی، د دې د وجې نه خو نه کیږي.
نه دا سګوره زه تاسو ته خبر وکم، دا سکولونو یا بلډینګونو یا دغه چې دي کنه دا صرف په قبایلي علاقو کې خوندو تاسو نور ژوند فکر وګورئ، نور ژوند کې داسې کېږي کوم ځای بعضې ژوند کې سکولونه ورانېږي دا کېږي. نو دا تاسو دا خبره صرف قبایلي علاقو سره تړل دا زما په خیال انصاف نه دی، ځکه چې قبایلي علاقو کې یا بل ځای کې دا دا کوم بلډینګونه ورانېږي تا ته خو ما فکر زر کړ چې یو سل په څلورو سوو کې یو سل دېرش ته جنکو دي، 200 او یاد هلکانو دي، دا مونږ ته څه ښیي؟ دا مونږ ته دا خو نه ښیي چې ډېر جنکو خلاف کې دا اوورآل لکه
حکومت خبر فضل صاحب منان صاحب تاسو نو پختنه دادا چې دا جی نه کې تعلیم وکي او دا جی نه کې بیا سکول کالج ته لاړ شي، نو بیا داغې نه پس د مستقبل په اړه خبره بیا همیشه خدای غواړي چې روزګاری وي جوان دی خشی
خبره
نو اوس جی
حکومت د طرفه زمونږ دا ایجنسی کیډر پالیسی جوړ شوې ده.
جی جی
مخکې به مونږ سره په قبایلو کې یا قبایلی سیمه کې تعلیم یافته خواتین کم وي یا به نه وي، مونږ به د نان لوکل د نورو ضلعو نه خلک برتی کول. اوس دا مونږ سره په اکتوبر 2010 کې دا پالیسی شوې چې دا ایجنسی کیډر ایجنسی کیډر مطلب دا دی چې د بار نه به خلک نه برتی کیږي، صرف د قبایلی علاقې لوکل خلک به برتی
کیږي. اوردو بیگم جان صاحب ته بیگم جان صاحب دا چې کم فضل منان صاحب خبر کوي تاسو زی په دغه سیمو کې خلکو ته د خلکو د خاص توګه د خزو د پرمختګ د پاره کارونه کوي، نو دغه تل کې تعلیم یافته خدشته غوي کارونه کوي، دا غوي مستقبل څه دی؟
د شند چې بابر صاحب د مسلمانان ته په دې دوه خبرو متفق یم چې دا د بلډینګونو ورانه یا د بلډینګونو ورانول صرف په قبایلی سیمو کې نه دي، دا په نورو کې دی لکه اوس پرون سوابه کې درې دې سي دي دکانو نه الوتې دي، نو دا سوابه خو په وای کې نه راځي په قبایلی سیمو کې، دا په دلته متنو کې خواشا کې دا سیم کې دي کنه، دا صرف په قبایلی سیمو کې دا د بلډینګونو الوزول یا کنه دي. خو پاتې شو د روزګار خبره، زما خپله تجربه چې کومه دا کنه فضلمانان صاحب په خبرو کې اتفاق کوم، خو زمونږ قبایلی سیمو خلک زنانا کا نوکریانه دی نه ورکي. ما دایان ټرین کړی وی د ډاکټر نسیم اشرف پروجیکټ په ری کې د ممن لیجن سینا چې اومه کته د سیکټر د چرڅدی د مردان د دې علاقې په بوغز د مثال به جوړ کړي او د قبایلی سیمو التبدائی برتی شوی وا. نو په دې باندې ما دا جګړه دا تعلیم صرف مومند ایجنسی کې نه باجوړ کې او خیبر ایجنسی کې چې ته موږ ټریننګ ورکړو، از موږ خپل بیان به نه برتی کولې د سیکل ایریا نه میرا واسطه، دا سه موږ خپل ایجوکیټډ دي نه کای به روزګاری د سیټل ایریا نه برتی شوی او د سیټل ایریا نه تلی زیات تعداد د سیټل ایریا ده او لږ تعداد زموږ د قبایلی سیمو د جمع کو ده.
شم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی، شم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، شم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی، پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی. گل وطن کی اور بل دے، دد
دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغلا سام بگل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی
تاسو خبر اوریدل چې په قبایلی سیمو کې یو خسته خبره ده چې د جنکو زده کوونکو شمیره د 200 نه اوریدل خپل ګروبه مجید بابر ته اجازه ورکړي د خدای په امان.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.